اردن خلک موږ مزدوران خلک یو، نو موږ د امارت څخه غواړو چې موږ ته پاسپورټونه اسانه کړي. او زه د ازادي رادیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې زما آواز دې تر امارته پورې ورسي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم لنډ خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزوا او تنبایو و د طالبانو د عدلی له سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شریف څخه د ښځینه مدافع وکیلانو د کاري جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وی هیڅ هیواد نشي کولی چې د خپلو نیمایي وګړو په سندې تکول سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي. د ادارې د فبروري میاشتې د 11مې یا په ساینس کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. په کابل کې د ایران سفارتوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویلي په اقتصادي، تجارتي، کلتوري او ډیپلوماټیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخې شي. د ترکیه دولتي رادیو تلویزیون ټي آر ټي نن یک شنبه راپور ورکړ چې د ترکیه په جنوب ختیس حتای ولایت کې یو و میاشتنی ماشوم لشپژو ورځو وروسته لیبی نړیدلی ودانه شوندې شورل شوې ده. او تمکیجه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی لچین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف په درې ورځېنی سفر پیکنګ ته لاړ شي.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شی چاري د ازادي رادیو نننې میلمه مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړې و د سفیر مرستیال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زرده شمس یادوم چې په ژوند کې جالبې خوشي او ترخه خاطرې لري. د اوریدو لپاره را سره اوسي. شمسایب تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې بس تاسو له ماشوم تو برا پایل کړو. څوکلن وی چې ماجر شوي
ډیر مننه سروان صاحب. تاسو ته یو دغه ګټ سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم سلور کلن به ومه چې زمون کورنۍ مهاجر شوه. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویلي چې درې سلور کلن وی. تاسو
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایاس، تاسو چې درې سلور کلن وی ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغسې کړاوونو مصیبتونو ډک دی. زمونږ کورنۍ، زما پلار خدای بخښلی شمس الزاده شمس، یو سیاسي مبارز و، یو خو د افغان ملت ګوند ډېر فعال غړی و په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسؤلیت هم په غاړه شو. د دې تر څنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه را وروسته، نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري. د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د هغوی د ترور پلان ونیو زموږ د پلار. او بس هماغه دلیل چې بیا خدای پاک ساتونکی دی، هغوی وی نه شو نیولی. او بیا د هغې نه څو میاشتې وروسته چې زموږ نیکه هغه وخت کې ژوندی و، د هغې ژوند هم هغه متقاعد صاحب منصب و، هغه ډګروال و، د اعلی حضرت ظاهر شاه، او د هغې وختونو هغې ډېر زیات خدمت کړی و د دې وطن. خو هغې ته هم دغسې شرایط پیدا شو چې ژوند نور نشو کوي، او هغه دایره راتنګه شوه د هغه وخت د رژیم لخوا، نو مجبوره شو چې بیا هیواد پرېخستو.
شمس صاحب، په پاکستان کې بیا چیرته میشوئ؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو. هلته بیا د ورسک روډ ته ویلې که باپیانو کې، نو زیاته موده د 45 کاله ما هلته تیر کړه.
درس مو بیا څنګه پیل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغسې یو بدبختۍ سره مخ دي. موږ خو یاد نشو، مشرانو ویلې موږ خو لا واړه وو چې موږ لاړو. زموږ نیکه حتی نه غوښتل چې موږ مکتب کې داخل کړو. هغه فکر کاوه چې خو افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، څو میاشتو کې به حل شي او بیرته به خپل وطن ته ځو. خو بیا نور د کورغړي چې هغې ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی، او دغه ماشومان باید په خونځي کې شامل کو. نو بیا ما غلطه کور سره نږدې یو مکتب وو په همدې کبابیانو کې، په هغې کې بیا یعنی د پاکستاني حکومتي مکتب وو، په هغې کې شامل شو.
پلانتون ته مو څنګه لاره پیدا کړه او چیرته؟
افغانانو دپاره متاسفانه شرایط سخت وو. یو خدا وه چې پاکستان دغسې یو وضعیت جوړ کړی و چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړي وو د افغانانو دپاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغې ته په اختیار کې ورکړي وو. مونږ چې کله د لسمه پورې داسې خاص پوښتنه نه وه، یعنی کور آباد چې زه لسم پورې د افغانانو دپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو نیکم څه غوښتل په شروع کې، البته اوس خو شرایط بدل دي. د لسم نه وروسته چې به کالج کې به دې ثبت نام کو، نو پاکستان دغسې یو لایحه جوړه کړې وه چې ته مجبوره وې چې د کوم تنظیم ته ورشې د هغې یا عضویت د هغې کارت یا هغې خط واخلې. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژاند نه د هغې د فعالیت بلکې مخې نیوله. ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی په لاس جوړ شوي وو او دغه و تنظیمونه چې وو هغې سره دا ټولې مرستې وې، نو هغې ته یې رسمیت ورکړ. نو د پاکستان کمیشنری چې وه د افغانانو هغې به د دوی خط منلو. نو هغه هم یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو، بیا په دغسې واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوشنو باندې د دوی نه یو خط واخستو بیا کالج کې، یعنی هغه خپلې نمرې او هغه شرایط خو به دې پوره کول، خو د دې تر څنګ باید د دې تنظیمونو له خوا نه د یو تنظیم له خوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محض نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زراعت پوهنتون کې پېښور پوهنتون کې داخل شو او بیا پوهنتون هم ولستو.
د ښوونځي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو د یوه مهاجر په توګه هلته درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې هلته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خو طبعاً د یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي، حتی که په دغه غرب او په دې ځایونو کې هم وي. خو په دې وطنونو کې بیا دا دی چې دلته قوانین او دغه داسې جوړ شوي دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم ورسره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خوا خو همکاري وه او داسې یو مثبت محیط و، خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه ځورونکې وه. او دا نو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و، خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې. موږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو چې وایي سټیروټایپنګ وو، خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و، دا هم نشو ویلی. خو دغه یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټې ته سترګه کتل کېدل، دی کې شک نه و.
کله له زراعت نه فارغه شوی؟
په 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو، او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستري شروع کړه چې هغه ایم ایس سی نه زه پېښور پوهنتون کې ورته ویل، او هغه د ایم فل برابر و معدل و ما فوق ماستري. بیا هم 2 کاله هغې کې ثبت نام وکړو. هغه بیا لږه اوږده شوه ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې، سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو، د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو، بیا هغې جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شم صاحب د ماسلې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
بدبختي دا ده چې هغه وضعیت بیا دا تکرارېږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکرارېږي. د پوهنتون په غالبا دویم دریم کال کې چې و، نو هغه وخت زمونږ د پوهنتون رئیس چې و لږ زیات اسلامي فکر یې لرو، هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعې په ورځ به یو غټ عالم راغوښتو، او د سرمن په نوم باندې به جمعې سار داسې یو سات یو واز کو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و داسې، یعنی یو هفته که دې قضا کوو خیر دی، خو که دویم هفته دې قضا کوو بیا یعنی په دغه در باندې اکاډمیک دغه باندې تاثیر کوو او نمرې او دغه کمېدلې. نو موږ ټول محصلین مجبور چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي. موږ خو به عموما هم تلو. یو ورځ مې وکتل چې لیکلي و چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې. نو که ستاسې یاد شي د دې نه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی و په جلال آباد پوهنتون کې. هلته محصلینو لږ شکایت کړی و د طالبانو 13 دوره و، البته هغه کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو. د مثال په توګه په طب کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد کې، په زراعت کې. دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بالکل دا ډېر ښه کار دی او دا نور علوم چې دي دا خو اصلي خیټالوجي ده او اصل علم چې دی خو دا یوازې دینی علوم.
نو ما دا فکر کوم چې مولانا سیف سنجان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی وو او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون د یعنی دوی خو په نړۍ کې حسابوي خو بهرحال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي. د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی، ساختمان هم هغې جوړ کړی. نو مال چې دغه خو هم د یو غټ د ټکنالوژۍ پوهنتون دی او مولانا صاحب جلال آباد کې ساینس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي. نو هلته چې لاړو او بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی که ستاسو یاد شي تېره دوره کې همدغه سې بندیز نه چې دا ښه کار دی او یعنې داسې یو متنازع بیانونه یې ورکړي وو. دلته هغه نو اول خو زموږ دغه تالار چې د پېښور د زراعت پوهنتون دا په درې برخو کې داسې تقسیم وو. نو دغه یوه برخه مکمله دې ته جنکۍ ناستې وې او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته تو کو ایجوکیشن وې ښځې او نارینه یو ځای زموږ صنف کې به وې هلکان جنکۍ څه مشکل نه و. او بل دا و چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګېدلې ډېر غټ یو دیوالي عکس و. نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناست و، بل یو طرف ته یعنې د تالار درېیمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې ښځې وې. نو دا خپله ماته یو دغې راکو او بل مولانا صاحب خو عالم سړی و، هغه په سیرت باندې وغږېد و ډېر عالمانه وینا یې وکړه. خو زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله. بیا چې کله دغه بیان خلاص شو نو ځوانانو محصلینو پرزې لیږلې او سوالونه کول. نو یو سوال یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغسې وضعیت دی، د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی، په هغه وخت کې کورنۍ جګړې روانې وي، په نور فلسطین کې او دې کې. نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته عالمانو ته ضرورت لري او تاسې مور او پلار رالیږلي یاستئ، دلته باید خپل درس ووایئ، دې باندې توجه وکړئ او د جهاد دپاره خلک شته دی. نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړ. بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې لیکنه دغه کړل. نو هغې کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساینس او ټکنالوژي که خیټالوجي. بیا ما ورته د زراعت دغه ورکو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی، دا د میوې یو قسم دی، د مڼې دا په دغسې هوا کې آب و هوا کې کیږي، خو هماغه بوټی که ته په بله مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې هلته هغه نه فصل ورکوي، کیدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې، ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجې حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي. نو ما یلې دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرښې او دا نه پېژني، هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغسې تطبیق شي، که د کرښې نه اغاړی په افغانستان کې هم باید هماغسې تطبیق شي. نو مال زه د مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې، ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد ته تشویق کړي وو. هلته د ښځینه او تعلیم حرام دی او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي. البته دې غاړه بیا د ساینس او ټکنالوژۍ په پوهنتون کې دا لګیا دی، بیان هم ورکوي، خلک هم تشویقوي، هلته بیا حرام دی. نو دغه یوه خاطره وه چې بیا هغه وخت ما لیکل وکړه، اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغسې وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنې دا اوسنی وضعیت هم د مولانا حسن جانانو له کبله پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نو بالکل، د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړی شوه چې اوس ورته دی خپل هم حیران دي.
تاسو بیا رسمي دنده څه وخت پیدا کړه؟ داسې وخت تاسو فارغه شوئ چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرزیدلی و، که د خپل رسمي کار په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې لومړی کار مو څه و؟
بلکل، او ماغه وخت کې چې موږ لا د ماسټری مې شروع کړې و، درس مې خلاص کړې و، خو لا ریسرچ پاتې و، بیا دغه د امریکا په افغانستان باندې برید وکړو. هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلي پېښور ته، کوټې ته، چونکې افغانستان ته خو لا نه شوې تللی. هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې، زما هم یو ملګری و، غږ را باندې وکړو. هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نه چې ته مسلکي یا ژورنالیست خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي. نو بیا ما هغسې زه لاړلم اسلام آباد ته او د جاپان تلویزیون یا این ایچ کی چې وو هغې مختصر دغه ټرینینګونه راته راتلل د کمرې د هغه وخت کې دا ویډیو تلیفون یې ورته ویل ویډیو فون او دغه مخابرې تلیفون نه چې وو سرایا هغه وو بس دغه دغه راک راته او د خبر لیکلو داسې مختصر چې د دې کم معیار وو هغه یو څو ورځې دغه راکړل زده کړې او بس بیا کوټې ته لاړم. نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوط پورې او د هغې نه یو دوه میاشتې وروسته پورې یعنې 2002 د شروع پورې په کوټه کې وم. بیا چونکې د دوی زمونږ کار خوښ شو حالانکه هغه وخت ډېر خلک استخدام کړي وو بیا یو دوه درې نفره د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت دپاره وساتل. نو بیا راتلونکي دوه نیم کالو پورې املته وم. بیا څنګه چې افغانستان ته زمونږ ملګري زیات لاړل او هلته نور فرصتونه زیات شو ضرورت هم زیات وو دې وخت پورې ما ماسټریم خلاصه کړې وه. نو بیا مې کوشش وکړ بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خوړو پروګرام چې دی هغې کې مې امتحان ورکو کامیاب شوم د مطبوعاتو مسؤول شلم د رپورټ ساتي سر په کابل کې.
دا نو ستاسو اول وار وو چې کابل ته بتلی، څنګه درته ښکاره شو، څنګه احساس مو کوو چې له ماشومتوبه یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی وو؟
بالکل دغه جالبه وه. یو طرف ته خو خپله لیوالتیا وه د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشحاله وو ځکه چې موږ هغه بدبختي لیدلې وې د طالبانو وخت کې کله کله به داسې مړي ژوندي ته تلو په ډېرې را یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وې. زمونږ خو چونکې د کونړ ولایت نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاسته ولیدلې وو تګ راتګ مو خو داسې یو ترخی خاطرې وې تې دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده وم دغه کوشش وو چې هلته لاړ شو. خو دغه وضعیت هم که داسې ووایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس وو چې خپل وطن ته ځو خو بدبختانه په کابل کې چې نوی کوم جوړښت راغی د هغې هماغه کړنې وې چې بیا یې وروسته هماغه د سقوط باندې تمامه شوه هلته هم موږ بیا ځان خپل احساس نه کړو. په شروع کې البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ خدا یو واقعیت چې افغانان د خپل هیواد نه کډه کولو ته مجبور شو هغه په بل هیواد کې زما په سیر چې د اول صنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړې وکړي او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وه خو مثلا دریم نه وزده او څنګه به هم زده شوی وی نو چې نه یې مکتب کې وی نه په کور کې وی نه په کوڅه کې وی. نو کابل ته چرالو کابل کې خطاب اندغه سیاسي د غم داسي و چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نه وو. نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ما یو څه مسؤلیت ملرو یو څه جرأت ملرو خبرې م کولې خو بیا هم چې د دولتي کمزي سره به مخ شلو د مثال په توګه یو ورځ پرواز ملرو د هغه وخت د کابل میدان نه او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه او پاغې کې تلمه. نو هغه نفر ته چې څوک مسؤول چې دا بورډنګ پاس ورکوي هغې ته چې مې پاسپورټ ورکو پښتو کې مې البته خبرې وکړې نو هغه راته وویل چې ته پاکستانی. نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مشوه جنجال مې وکړم او ته وویل چې دومره یعنې سپک ګورې تاسې چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي په افغانستان کې هغه حد اقل چې دی د 500 نه زیات دي خو تر 15-20 خو دي. زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه افغان نشلمه. نو دغه یو جنجال به زمونږ د خلکو سره روان وو. ما هغه یو بدبختي وه چې البته بیا وروسته په قلار قلار دا وضعیت بدل شو ځکه چې د چا حق څوک نشي خوړلی په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کېدو یعنی مشکلاتو بیا هم نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه ستونزو سره به وخت په وخت مخ کېدلو.
بله ملګرو ملتو څنګه دولت ته راغلی؟
د ملګرو ملتونو خو ما هغې نه وروسته بیا یو کال د امریکایي د پراختیایي اداره چې د USAID هغې سره کار وکړو. بیا هلته هم په جلال آباد کې داسې وضعیت دومره ښه نه و قرارداد به هلته خلاص شو. بیا دې ورځو کې خورم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیر او هغه د کوشش کوو چې دغه سي مسلکی کادرونه زیات یعنی چې په کار پوي ته باندې افغانستان ادارې هغه ورځو کې ته په جوړېدلو وي مشکلات خو زیات وو. نو هغه بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګري په وساتت باندې بس هغې سره چې بیا ما ناسته وکړې پوښتنې یو دغې وکړې هغه مطمئن شو بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغې شکل نه واخیستی نو پروسه اسانه وه. نو بس وړاندیز یې وکړو د جمهوري ریاست ته په دې جریان کې ماته ملګرو ملتونو یو بل بستم کې زه انتخاب کړم او هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي مهمیت سرپرست نجیب منلی صاحب و چې هغې سره هم دغه شریکه کړه چې څه وکړمه. خو بهرحال بس به هم تصمیم ونیو نو به حکومت کې به کار شروع کړو. به اطلاعات و فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنیو اړیکو رئیس شومه په 2001 کال کې غالبا.
له دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېدی سفارت؟
نو بیا خو دغه موده لږه اوږده ده ځکه چې نږدې 15 کاله د پلان رئیس وم. بیا پکې د خورم صاحب په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی، هغه وزیر شو. هغې بیا طبعا افغانستان کې دا بدبختي ده چې بس دغه کودتایي غونې سیستم وي، نو هغه بیا طبعا کوشش کوو چې نور خلک راولي. کنې زیات مسلکي دغه هم کوو، پوه سړی دی، خو دا مسایل قومي او دا قصې هم وي. داسې وضعیت چندان ښه نه و. نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړو چې ته هلته د زده کړې کړي دي پاکستان کې، او هلته که د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي، په رسنیو کې دې هم لږ څه کار کړی دی. نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره، بیا یو درې کال دپاره هلته لاړلم. هغې نه چې بیا راغلم، بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو آیسیسکو کمیسون سرپرست په توګه وم. بیا جهانی صاحب چې د اطلاعات و فرهنګ وزیر شو، بس بیا هغې وړاندیز وکړو. بیا یو دوه کاله هغې سره د اطلاعات و فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د معین په توګه وم. په دې جریان کې بیا زاخلوال صاحب پاکستان کې سفیر و، د پاکستان سره بحث او د غم زیات روان و، مذاکرې او دا د سولې پروسې هم یعنې هم هغه ورځو کې زیاتې ګرمې وې. بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او د هغې په یعنې هغې وړاندیز او په منځګړتوب باندې بس بیا زاخلوال صاحب سره چې کېناستم، هغې ما زده کړې ملته کړې وې او دوره کار مې هم کړی و. بس بیا د هغې غوښتنه دا وه چې هلته لاړ شم، او بیا جمهور رئیس د هغې منظوري ورکړه. هلته د مستشار وزیر مختار یا د معاون په حیث لاړلم.
بله، په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر مرستیال وی او زاخلوال سفیر و، زاخلوال صاحب له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېرې تودې خبرې وې. دوی تاسو هم په دې خبرو کې شامل وی، ستاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خپرېدل لیغه نه معلومېده چې په اکثرو غونډو کې تاسو ورته راوئ. دا خبرې څومره جدي دي؟ اوس څه فکر کوئ چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او وخت تېرول؟
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات داسې بیا دا زموږ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه و، ډېر هغه چې وایي ډېر محرم بعضې مجالس به و، ډېر مهم مجالس به و، ضرور نه و چې هغې کې زه وم. خو زاخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو ښه مشر په توګه زیات مسایل به شریکول. بعضې مجلس کې به موږ نم هم وو، هغه دا چې باید موږ به خبره اوسو، که رسنیو سره غږیږو، که نور موضوعاتو خلکو سره کینو، نورو ډیپلوماتانو سره کینو د نورو هیوادونو، ځکه هغې هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله، نو یو بریفینګ او دغه به یې وخت نا وخت راکوو. نو طبعا پاکستان خو دغه پخوانی تګلاره ده. پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کوو، دغه شل کاله په همدغه سې نن او سبا کې تیر کړه، او که دا ووایي چې غولولو که هر څو، خو په سیاست کې دا روا دي. هغې ډیپلوماسي هم دا وه، هېڅکله د هغې خبره صحیح نه وه، خو کوشش یې کوو چې په صحیح طرز وکړي او شل پروسې شروع کړي، شل میکانیزمونه شروع کړي د مذاکرو د ناستو ولاړو، او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسېدو. د مثال په توګه په دغه وروستیو کې چې زه ومه په 2010 کې، دوی د افغانستان سره البته د دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شوه چې افغانستان پاکستان د یو همغږۍ او د یووالي یو څه شی میکانیزم چې دا به په استخباراتو کې هم کار کوي، په نظامي برخه کې به هم کوي، په سیاسي کې به هم کوي، په کلتوري کې به هم کوي، د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي، او کمیټې جوړې شوې. خو کله چې بیا په هغې کې عملا د مذاکرې برخې راغلې، یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه، د مهاجرینو د کډوالو موضوع داسې وه چې هغې کې موږ طرف ته ملامتیا زیاته وه، په هغې کې پاکستان زیم ورکړی و، او زه هر کله چې به غوښتنه وشو هغه به تمدید کو، نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته وه، هغې کې څه شک نه و. د دې نه علاوه په نورو برخو کې، د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځای کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2010-2019 کې ډېر زیات وحشتناک او ډېر خطرناک انفجارونه وشول، د استقلال شفخانې سره، د جمهوریت شفخانې سره، د زنبق سلور لاري انفجار، دغسې څو نور په کانټیننټل. دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله. دلته به په جواب کې دای بسوم دغه چل ولکو راځي دلته زو الته زو او دا به داسې وکړو موږ پوره همکاري کوو دا کوو یو مجلس به بل ته واړه او کابل ته به دا د پوز مشر لاړه هلته به ژمنې وکړئ بل درون حیات به ولېږو او تاسې راشئ. دغه د پاکستان هم دغه تکتیکونه و وخت یې تېره و او هدف یې همدا و چې همدغه سونه چې دا پروسه اوږدېږي او همدغه پالیسي دی د امریکایانو هغې سره هم روانه کړې وه. نو که دا ووایو چې نه صادقانه همکاري وکړه نه مخلصانه وکړه او همدغسې یو وضعیت غوښتو چې د بې ثباتي همدغسې ادامه پیدا کړي او تر ننه پورې همدغسې وضعیت روان دی.
ستاسې د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوي هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خو داسې چې د مسؤلیتونو دغه برخه یي خو بعضې موضوعات داسې چې باید سړی یاد کړي چې د نورو دپاره هم یو د خوشحالۍ دغه هم شي او یو لاسته راوړنې ذکر هم وشي. د اطلاعات فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې موږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او فاطمی صاحب سفیر و هغه خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوي او تختول شوي او لوټل شوي هغه د نړۍ د مختلف ګوټ ګوټ نه رایوځې کړي پیدا کړي دي ترمیم کړي دي او ساتلي دي. بیا دا د جاپان د دغه آثارو د قاچاق شوي آثارو د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشریم د په غاړه لرله چې پروفیسر هیرایاما یې نوم و. نو ده ویل دا آثار جمع کړي دي اوس میرمنې غواړي او دغه سازمان غواړي چې دا افغانستان ته بلکې زموږ هم غوښتنه داده چې دا افغانستان ته موږ بیرته راوړو. نو بیا دغه موضوع خو دی کې ډېر زیات کار وشو مکاتب تبادله شول. بیا دوه وارې زه فرصت برابر شو د تلاتپې د آثارو نندارتونو جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کړو. نو دې کې د 102 قلمه ډېر مهم آثار د جلال آباد د هډې د باګرام د آی خانم د دې منطق ساحو ډېر برزخت آثارو چې دا موږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې طبعا موږ په دغه مسایل به په بهرنۍ مرستو باندې کول. دلته وخت ډېر کم و او د دې آثارو بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کېدل او ټول مصارفات یې د 100,000 نه پورته و. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدوده بودیجه لرله کمه وه. نو موږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا ورسره یو مجلس کې مطرح کړ نو ولسمشر اشرف غني کور آبادي چونکې دغسې مسایلو کې بیا هغه توجه ډېره زیاته کوله هغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوری کوډ یو نویم کوډ نه هغه ویل چې عاجل دا مسله مهمه ده هغه خاصه بودیجه راکړه او بیا موږ وتوانېدلو چې دغه 102 قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کړو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې په خپل لاړې او کومو د کار موده پوره شو او چیرته لاړې؟ بیا
خو دوه کاله پس دوی زما وظیفه ختمه کړه. نو بیا ما خپل مخکې نن پروګرام وه زده کړمې ما دکتورا شروع کړې وه هغه هم نیمګړې پاتې وه. نو بیا هغې دپاره زه انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېرې ستونزې درلودې.
رښتیا هم دغه نوم لږ ستونزمن دی هغه سې د جذبولو دغه کم دی. خو بیا هم جالبه دا ده چې زما دغه د 45 کاله اوس عمر رسیږي. نو په دونه وخت پخوا په افغانستان کې یعنی داسې یو زغم موجود و چې دغه نوم انزه په دې نوم نومول شوی یم. یو د افغانستان یو تاریخي یو فرهنګي دغه پکې نغښتی دی. خو وروسته بیا داسې یو بدبختي راغله چې د جهاد او دې وختونو کې خو همدغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو. نو هغه وخت به م زه د دغسې مشکلاتو سره مخ کېدلم. مخکې ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغسې یو بورس ته مې امتحان ورکو نو د نورو افغانانو په قطار کې ناست وم. نو کله چې هغه امتحان اخیستونکی چې دغه د یو جهادي تنظیم مسؤول و هغه چې زما دا نوم وکتو دا نوم یې واخیست وایي دا څوک دی؟ نو زه هغه وخت کې داسې یو 15-16 کلن به وم یعنې لسم صنف نه یو لسم ته تلمه خو زه داسې په یېره لږ پاسېدم چې اول داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه یې ودرولم ویل دا زردشت څوک دی؟ مال صاحب زه یم. ویل تا دا نوم ته دې وګر تا وایي دا جرأت څنګه کړی دی امتحان ته راغلی؟ دا خو د مجاهدینو او د فلانۍ او بستانۍ خو بس راپای سوله منو.
ډېره مننه ډېر
لو تاسو نه ډېره مننه کور ودان.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شي سی وي.
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټولنه فورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
زما حق د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث لر ازادي راوړي.